مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خبرونه کې د کلیوالي ښوونځیو د بندولو لپاره د طالبانو د پریکړې په اړه بحثونه شامل دي. اسمت څاروان د خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راسي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپور نه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو اړوند راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نو ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېد چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره کتلی و او موافقه یې کړې وه چې د کړکېچ د کمېدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې پیکینګ ته د بلینکن سفر هم شامل و. او د اوکراین پاوزنن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بي پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتې وه پر یوې څوپوړیزه ودانۍ لګېدلې ده چې د اور لګېدو سبب شوې. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږ ویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړې شوې شل بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي او دوه بلستیک توغندي په هوا کې ویشتلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیستو خبرې کوو. یونیسف په دې اندېښنه ښیي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي د 300,000 نجونو په شمول تر 1500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف همداراز ویلي چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د هغه حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو ناحکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته سپارل کیږي. د روټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهيم شينوارې د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال وزیر آصف ننګ او همدار است د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی ملمنو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې وخت درکو چې نظر څرګند کړي او یا هم که پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکړي. لومړی ډاکټر صاحب شینوارې څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کړم کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان وکړ چې کلیوالي ښوونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي هغه وخت تاسې دا د جمهوري نظام وروستي وختونه ول هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وې. کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو ښوونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا ښوونځي دي او د جوړېدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ساروان سر تاسو او مېرمنو او د باس ګډونوال ته السلام علیکم و رحمت الله. ډېر مننه ډېر مهم باس دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډېر زیات بنیادي ضرورت و ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نو جغرافیایي مشکلات و ځینې کلي د نفوس نه ډکو منطقو څخه لرې پراته وو نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي وو یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود وو. بیا چې کله ما او زما نور همکاران وزارت کار کوو د دې لپاره مې ډېره منسجم پالیسي ولیکل او یو مشرحه ستراتیژي چې دا په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته مورته جوړه کړو یا پیکیج ځکه په ځینې سیمو کې به د یو متعلم څه $600 مصرف کړو په ځینې سیمو کې به ₹600 راتلو. بیا چې موږ یو وسط حد ورسولو نو فکر کوم نوي اصل ډالره به په کال کې یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل مو چې اکثره ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسول خونځې او ته نږدې جوړ شي او د هماغه خونځې شاګردان به بیرته تل په هماغه ټولګي کې بکې نسته صرف معلم به زمینه جوړولو چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه خماش مرکو ډېر باشعور او بااستعداده ځوانانو پیغلم پکې ونیولې. دوی بیا لاړ په وخت کې ډېر حیرانوونکي چې دا 19,000 ټولګي چې هغه وخت تقریبا 80% په دغه سیمو کې چې یعنی ډبل داخله د متعلمینو کې وه چې دا یو فاجعه وه. بیا موږ اصلاح کړه او یونیسف ته مجبوري ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په سم کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خدا ټول هڅه دې باعث چې یو ډېر معیاري او ستانډرډایز د ټولنې د ټولګي او سیستم باندې سره شي کوم انټیګریټي ایجوکیشن. نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول ځکه هغه سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم خپل کل یا تر خپل کلي تجدید زده کړو کې به چې سینې لږ ډېر شي ښوونځي ته که پیاده راځي مدل کولی شي او لږه به ورته اسانتیا جوړه شي. نو فکر کوم د دې ټولګیو او ښوونځیو بندول چې دي دا کوم ستونزه چې دا ستونزه لا ژوروي.
بله
او که به وخت وروسته به
بله او په دې به خبرې وکړو
ښوونځیو د بندولو مهمه مسله باندې بس
بله ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب شینواری. ښاغلی ننګ ستاسو نظر څه دی یا معلومات څه دي چې طالبان ویلې غواړي چې دا ښوونځي البته ویلي خو نه دي چې بندوي بلکې کوم پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه میلمنو ته زمونږ درنې خور ته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې دا سیمه ایزه په اصطلاح سنفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نورې هم وې. مثلا موږ په افغانستان کې په مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 4.5 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي اما له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نسته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایلو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کولو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرسته درلودله، د نړیوال بانک یو سی آی ډی، جایکاو، ټیکاو، دانیدا او د ځینې نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوم منطقه چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لاندې غولارونه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کال به موږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته سم فوته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنۍ تر رسیدلی وو اما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنۍ ده او دوی نه کلن ده، نو بیا د نورو الیکانو د پاره چې دوی جوګه سي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده د دې سنفونو. البته دا مکتب نه ده، نه سنف ده، بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمی پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کېدو تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه، د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جومات نه تا کار اخیستل سوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل سوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې دا تر اوسه ثقه سوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید سوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجایشې کمی، اما دغه احتمال کواقیسی نو تبعات به څه وي، د عواقب به څه وي، هغه کې به دومره ویلی سو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دی هغه به بد وي په دې شرط، بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره وند اخیستی دا او ځکه کړی دا ډیر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډیره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم اتلکه پیسلا د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کیږي، په حدود دی اتلک څه کال په کارو چې په 2023 کال کې شپږ سو شل نور دغه سیستمونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي چې دا هم بیا ماتل کیږي. اما مثبت کچیر ته اغم بنسی یو ورخه بیا مثبت داده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرنی پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه ای بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي ک طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي خپل چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام دا تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خوخه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته نو دوی خپل طالبانو په وار ور ویل دي چې موږ د بودیجې د کمښت سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه یو دوی اپیل کړی ده خواسته کړی ده نړیوالې ټولنې ته تاسو په پیادی په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دی دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې موږ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم مناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره له ټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناس دي سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ناتړ وکړي دا اوس په اصلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا دي دي سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی ده د لاسنیوي معنی ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معرف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معرف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل ده
بله ډېر زیاته مننه کور ودان او تاسو وویل چې د شوانزي ک چرته د طالبان د پریکړه وکي او د شوانزي بند شینو اتلکه زده کوونکی یا شوونکی بل به برخي شي مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي هغوی به له معاشه بې برخې شي یوه اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده مجاهد هم درد وایي وایي زه پخپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې ډېر زیات خفه شوم هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بې برخې وو همدا مؤسسی دي چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي د دې یو اړیدونکو خبره دا او یو بل چې ورسته به پیغام در سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړی دي چې د دوغو ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره شته ځکه چې شوونکي ش ترن شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شوونځیو کې تدریس کوي ډاکټر صاحب شنواره په دې اړه تاسو څه وایست
د محلې زده کړو ټولګي چې د نړیوالو موسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رشته ده چې د ښوونکو سره یې لږه جګه وه نور په نسبت علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه او هغوی لږ اصولي دي ځکه چې د اسټابلش ملکونه راغلي دي او داخلي موسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نه ولې سوې لکه کم او چې موږ وروسته دا پاکستان ستانډرډایز کو او کوم دا به په نظر کې نه ولې چې داخلي موسسه خارجي ټول باید د خون کې روزنه ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو مګر وروسته د داخلي هم ښه شو نو دغه ورو خبره تر دې حد سم ده چې د دې ټولګیو
د درس کې څه څه وکړم خو ډېر زیاته مننه د په هنیا او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون لاري را سره د ورته هر کله وایم محترم نیازی د یونیسف پر اساس په دغه شوانځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومان تدریس زده کړه کوي چې لوی برخې د چونو ده ستاسو په نظر د چې طالبانو د سي اراده کړې ده چې د شوانځي بند کړي څه فکر کوي چې مشکل به لکه څنګه چې د شزو د جنونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دلته هم وی او د شوانځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید هم دا وی کڅنګه.
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که ښځې پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه به خپل حق وغواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دې خاطر د ښځې د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دا وي چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان د هغوی د درس کیفیت د هر څه په ډیره لوړه سویه وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راځي چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او
مرسالاري فکر کوي چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی د دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډیره مننه ننګ صاحب. ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخواني وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل پلاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د دې اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفېدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډېره کمه وه. بیا اخري ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولې نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کېږي. نو بیا په هغه دوران کې لږ لږ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي په خپل مصرفوله.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب شینواره. د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومانو ته درس ورکوي، او تبن چې ماش یونیسف ورکوي دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغو ښوونځیو د ښوونکو تر ماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، که چیرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګار شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملي شي په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان سره به دا لږ واضح کړم. دا د دې ټولګي او زیاته برخه وه چې یونیسف د نورو ډونرانو پیسې اخیستې، او دا ښوونځي بیا د حکومت لخوا چلول کېده. یونیسف حکومت به ورته یا د پوهنې وزارت به ورته ټیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلې کولې او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه یې دا ده که هغه شي شپږ چنده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د نصف نه د نصف د چینل نه نتله، هغوی مستقل د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله خو به حل شوه، ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح راشو، اوسنۍ پالیسی د دوی داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي، حکومت لخوا شول کېدي، په دې شرط خو مشکل رانشي، ځکه چې خو دوی خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د انجیو مسایل د انجیو بیا په دوه کټګوري کې دي، خارجی موسسه او داخلي موسسه نو که دوی وازی خارجی موسسه باندې کېدای شي کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یو امید جوړول خاطر چې موږ افغانستان ټول کارونه په لاس کو هم کېدای شي ته باسو کې څومره تاثیر وکړي او که د دې بل اړخ وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقویه شي او شمېر هم لږ شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي او خارجي موسسه تل فشار خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کړي دا هم امکان لري نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې د یو سرت خلاص نه تر 4000 پورې مالوي نو کارته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه فرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا د فقره څخه چې یو د محرومیت څخه چې نور تاسو دومره او بل د ماشونو مسالې دومره ډیر فرق نه لرو کوم چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وسر تقریبا نږدې هم کړو تلک چې ماشه وګورئ چې حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري نو په دې سره امتیاز په ډیر نه ولی هر صورت په 5000 خوښه پورې معلومین توزګار شي دا به ټپه جي ولې دا اوسانی کوم आवाज چې د دې په رڼا کې ځکه کوم چې ایواز خارجي موسسي نو د خارجي موسسو په نسبت د داخلي موسسو چې د نسټ لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلول دا برخه ته ډیره زیاته ده
بله سم ډیره زیاته مننه محترمه قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نه کوئ چې یو شمیر طالبان کټول نه دي له عصري زده کړو سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید له دې کبله وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی زده کړو ته ښه توجه نه کېدل او عصري زده کړو ته ډېره توجه کېدل او له دې کبله دوی یو ډول حساسیت له عصري زده کړو سره پیدا شوی دی نو فکر نه کوئ چې دا د دې انګیزه وي چې کله په یوه پلمه کله په بله پلمه د عصري زده کړو مخه نیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرتلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي پوهه ترلاسه کړي کله چې خزي پوهه ترلاسه کړله هغه هم دینی پوهوي که دنیاوي پوهوي په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق وپیژند خدای وپیژندل د نورې حقوق وپیژندل هغه طبعا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتی اواز اوچتوي نو دوی نه غواړي چې دغه اواز اوچت کړي دوی نه غواړي چې استدلال وسي ښځه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبرې وکړي نظر ورکړي دا شیان دوی د پاره د منلو وړ نه دی
یوازې د ښځو مسله خو په دې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او ښځو ته ډېره توجه لري په دې ډول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې له ټول عصري علومو سره یو ډول مشکل لري لکه چې که تاسو توجه کړی دی کوم مقرره چې دوی کوي یا تر څه حد پورې دوی مسلکونو ته یا هغو مسلکونو ته چې فارغان له عصري تعلیمي ادارو څخه فارغیږي له پوهنتونونو څخه فارغیږي هغوی ته څومره د کار زمینه شته هغوی ته څومره موقع ورکول کیږي که دا په نظر کې ونیسي سړی همداسې څه انګیري
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کېږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري د علومو ته لاسرسی سره ځکه چې قوانین ته ورته وځکه ایجاب ته ورته وځکه اصول ته ورته وځکه نظام ته یې فعلاً پر قدرت باندې ته یې هر څه ته ورته وځکه ولی شي شرایط ته ورته مهیا کړه نو ولې کوم مشکل منځته راځي او په کوم دلیل مشکل منځته راځي ولې مشکل منځته راځي د یو ښځې په تعلیم باندې د یو ښځې په پوهه باندې وخت چې یو ښځه تعلیم ترلاسه کوي پوهه ترلاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان خپل کورنۍ ټولو ته سپورټ کولای شي کومک کولای سي ټولنه ته کومه کولای سي ټولنه ته پرمختګ خواته سو کولای سي نو ستا اساسات څه شي ده ولې تا اساسات لري که د شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده کوم سر کل سرجام معامله به نه کو یو یا دوه کوم ثبوت لري هغه نو بیا څه شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منځ راه نسی نو په غیر د دې د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې دي خزینه یې چې تر صدارتونو پورې رسیدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوي د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړي دي د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل څه شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چاته قناعت ورکولی سي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هره ښځه استدلال درسره کوي درسره کښېني تاسې ښځه چپوئ چې تاسې بحث مه کوئ تر امر ثاني پورې ماتل سي د امر ثاني سره کم امر ثاني دی چې په دا دومره وخت کښې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول سو نن سبا درې کاله پوره کېږي درې کاله تعلیمي کال دې حیف کړه دا به څوک جبران کړي
بله ډېره مننه سلامته اوسئ محترمې نیازۍ ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف مومت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معارف داسې په اصطلاح ساحات وته چې پیسرا په ملي بودیجه کې ورته امکانات نه سوې مهیا کولای او پیسلا غ معیارونه چلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي هغه معیارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا پیسلا شرایط نه دي مهیا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرو واته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معارف نو مکتب جوړېږي دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وهغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلېږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپله ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 12 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا ښوونځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوي یا عملا پرانستل شوي دي
بلې او په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی ده په دې مکاتبو کې د پاملرنې موسسې په دې کې کار کړی ده دغسې ځینې تمویلوونکي نور هم موږ درلودلو چې هغه سیمه ایزه موسسې دي یعنی د افغانستان تعلیمي موسسې دي چې دوی موسسات ورته ویلی شو موږ په افغانستان کې تر ډېرې داسې موسسې درلودلې چې هغه یې د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې زموږ سره کار کړی ده نو زما په نظر هغه خیر دا چې اوس د طالب ځواب به څه وي هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکړو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخلې کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نهشته چې سړی تبصره پرې وکړي اوس ما نه دي اورېدلې کم له کمه حتی رسمي دا اعلامیه کښې مې هم نه دي اورېدلې چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي
بله دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسما نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه په ورځ د تیرونی د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرنیان دې په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله.
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه، د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې که دا فیصله روایت کېږي نه بلکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي، ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان د هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي، دا خو سیاسي تاوان هم لري.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلی دی، وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ له ملت د ملت له دردونو سره او د دردونو د اوجدیدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه ده او اغیزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوجدبهالي دي. شنواره صاحب، ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره، دغه دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا داسې معلومیږي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
او ډېره مننه سروان صاحب، فکر کوم دا بنیادي مسله د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی. همدې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده. د سردار داود وخت کې چې هغه صدراعظم و، د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې کندهار کې به ملایان یو قیام هم وکړو چې تاسو ولې ښځو حقوق ورکوئ، او د دې ملاسبانو د نویم کلونو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات پورو شي ټول تقریبا د دوی دغه فکري او کلتوري اصلاحات چې ورته دی وایي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کې چې د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سړی وګوري چې هغه یو کتاب لیکلی دی، خپل یې هم لیکلی چې دغه حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د فولکسواګن سره پورته جنکې وکړه زده کړه صحیح نه ده او د دې بام ته ختل صحیح نه دي، خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده، چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرا د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم داسې دی، دا نو بیا ډېره خطرناکه راځي. د دوی په دقینات ورکول ډېر سختي کېږي، ځکه دا بیا د دوی د عقیدې برخه کېږي، نو د دې سره مقابله بیا د مصر اظهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راټولې او دوی ته بقینات ورکوي چې دا اسلامي دی. بیا که نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه د کمن کم شي موږ یې په رسمیت پېژندل شي، فکر کوم دا لویه مسله ده. د جنکو تعلیم باید په هېڅ صورت د داسې مسایلو نه قربان نه شي، بل یو مسله ده چې بحث پرې کېدای شي او کار پرې کېدای شي، اډوکسي ورته کېدای شي، یو هڅې ورته کېدای شي. یعنې هغه د فکري او عقیدوي ستونزې خپله ناخسته چې نه وي، د دې لپاره بیا کوشش کوي، دوی بیا هم کوي، نور افغانان به کومک ورسره وکړي. یو درېیم دلیل هم دا کېدای چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بلا دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناکه ده، که دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو، بودیجه خواته ولګو، معارف ته بودیجه کمه ده، دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معارف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه دی ثابت، ځکه ډېر ژر بدلېږي. انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیې په نتیجه کې اصلاح کېږي، نو دا دلیل یې نه شي کېدی. او بلکې بهرنی فشار په دوی پټ هم زه نه پوهېږم کوم بېلې چا سره یې معامله یي چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې هم یو فکر کوي چې هغه اوس به پرې بحث نه کوو. دا ټول عوامل دي، ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دینی دغه سي اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې بې حده ډېر طرفداري کوي. په قرآن شریف کې 450 آیتونه د علم په طرفداري دي، او که سیاسي امتیاز غواړي
اوس خبر ده چې دوی علم چیشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدای شي. یعنی دا ډېره هغه ده خطري او جنجالي ده. دا بله دا سیاسي مسله کوي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، دې لپاره نو خپله دوی اول اولویت دی، باید دوی کار وکړي، مسولیت هم د دوی دی. خو نور روشنفکران او زړهخوږي افغانان هم کولی شي دې برخه کومک وکړي. یعنی مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی، دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي. اګر چې دا به ډېره ستونزمنه ده چې دوی اصلي خبره موږ ته وکړي، خو په هر حال باید افغانان کوشش وکړي چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي.
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خپرونه اورئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستیال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی. که تاسې درانه اوریدونکو هم غواړئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا سموش له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، کولی شئ د واتس اپ او یا هم ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 3 2 2 1 2 5 3 0 1 او بل شمیره چې هم دی واتس اپ ده او هم د ټلیفون 00 3 2 2 1 2 0 1 بیا وایم 00 3 2 2 1 2 0 1 یو اوریدونکی مو درلود خو قطع شوی دی. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیشنی آزادی رادیو. مهربانی کوئ صاحب، مهربانی له استودیو سره وصل یاست. خیر، تلفونی قطع شوی دی، ور بشو بیرته میلمنو ته. تاسو څو شیبې وروسته کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، خو البته یو څه به انتظار کوئ چې کله زموږ میلمانه خبرې بشپړې کړي بیا تاسو زنګ ووهئ. محترم نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي، او که دوی منزوی کیږي ورسره افغانستان هم منزوی کیږي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان د پاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بل خصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بل خصوص شاتګ د ټول افغانستان لپاره ده. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورځ تر بلې ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. موږ برته لاړ شو اولی قانون ته، دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلی خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان
په دوی کې. اوس هم ځینې مقامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره، حتی پزلونه یې ویلي دي چې باید پرانستل شي، اما دغه اصلي کلی د چا په لاس کې ده؟ دلته مشکل دی که څنګه؟
خو دوی تفاهم ولې نه لري؟ په هر موضوع کې دوی تفاهم لري، د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري، د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د ښځو حقونو ته، د ښځو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلود، د ځان څخه مخالفت نه ښودل، او دا یې ویل چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، ستونزه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري خپل منځي خپل تفاهم مو تشو کتاسي په لري کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي په دې غواړي چې دوامدار اوسي کتاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانست زریات نه خلک کوم څه شنو دي بشپړ توکل کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامي زلارې څو ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي.
بله بله ماست په شمار مش.
بله 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 ستاسو خبرې یو څو شیبه لپاره عادي خل ما نشو یوریدلې
کوم نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهیته ذکرته تعلیم او تربیته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهې لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفه وګه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکړي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناستې وکړلې د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله دوی سره کېناستله پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ور نه کړلې مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې.
ډیر مننه محترم قمر نیازی. ننګ صاحب ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. بله د ننګ صاحب ټلیفون قطع شوی دی. ډاکټر صاحب شینوار که څه هم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه خو بیا هم ما غوښتل چې دا په دې اړه ښاغلی ننګ نظر هم واورو. تاسو فکر کوئ چې که چیرته طالبانو دا ښوونځي په خپلو اقداماتو سره بند کړل یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو که دوی همدا خپله پرېکړه عملي کړه نو دا ښوونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که به لا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم که انزوا نه دوی خلاص شي نو هغه دوی سره مرسته نه کوي دا کار څومره چې دوی د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرو په برخه کې پرمختګ کوي دنیا به دوی د رسمي پېژندلو او د سر د اړیکو طرف ته میلان پیدا کوي دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي او دا یوه خبره چې د خورو کثیر دې باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده او دا کوم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کوي چې د دین کوم تعبیر لري چې متاسفانه څوک د خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نو کلی صاحب موږ د دې په اړه نه شرمې کولای خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کار څو کې پراس کی چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منل او خاولي او محبوب دا به خوشحالي کوي چې د افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې وکور کې هم منلې په نړۍ کې باید ته نو د همدردی له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې دوی مکلفیت دي د خپل خلکو حقوق ورکړي او هغه څه چې د دنیا رواج دي هغه وکړي د دنیا سره اړیکې کې جوړې شي نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي د دوی د لاین دی واسه په فکر کې.
ډیر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل دوی خو پخپله هیڅ کلم دا خبره نه کوي دوی اصلا دغه مسائل نه مني دوی خو وایي چې په اسلام کې دا مسائل بیخ نشته دوی قوم او حتی په ځینو مواردو کې انټرناسیونالیست دی، دوی دا خبرې نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمیږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی ده د ښځو د پوهې سره.
لیکن که تاسو توجه وکړئ په د تاریخ کې همیشه هم داسې ده، نو مثلا مجاهدین اکثریت څوک ول، کمونستان اکثریت څوک و، ممکن څوک دا پوښتنه بیا وکړي وایي چې په هغه مواردو کې مو ولې دا خبره نه کوله؟
اصلا اوس دغسې یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته، هلته د هغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت، د هلمند د قندهار سمت خپله پښتانه دي کول کې، نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي؟ تاسو په خپله څه فکر کوئ چې وای واقعا هم داسې ده او که نه ده؟
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې اړیکه کې یو په رابطه کې یو، د هغو کې مفکوره داسې ده. بالخصوص زه دا په صراحت باندې ویلی شم، زمونږ قوم دي، زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ هزاره برادري، دغه هزاره برادري ټول دغه وایي دوی مرد پښتونخوا کلکشن جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرسالاره دي. دغسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو، دوی په دې شهرت موږ خلک بني چې احمدشاه بابا لوی امپراتوري درلودله، تر دهلی پورې موږ حکم فرمایي درلودله، په هغه نومونه مو ولې ورک شو،
ولی ولی پدې نوم باندې مسماسو. بله بله، ورس کبیر تاسلی باسته راسو. ډاکټر صاحب شنواره، دا شوانزی محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره؟ ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په یو کلی کې تدریس وکړي، آیا ټول مضامین تدریسی شي او که ځینې خاص مضامین په دغو شوانزیو کې تدریسی شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفونو یو معلم دی. په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسی تغییر کړه، تر شپږم هم اجازه ورکړه، هغه د سیمې وې چې په یو کلي کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې سنفونو، نو بیا هغه ټول مضامین تدریس ده، لکه داسې معلمین تنظیمول چې یو معلم د ساینس، یو د ژبو، یو د دیني برخې، بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یا معرف چې کوم نصاب و ټول عملي کړو.
خب دا شوانزی څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپله په هغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لرې پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدل یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه کوشش چې هغه سیمه نه یو څو کوروزي یو معلم پیدا کړي، په کومو سیمو کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دې دولتي معلمین نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات وو، په هماغه د کرایه کم په کار و هماغه کې ده، ولې اکثر دوی پیدا تله، یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي ځانونه رسول،
تاسو ویل چې دا ډول شوانزی په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانزی نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې شوانزی بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول. په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا د محلي ښوونځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوانه امن سیمې وې او ښوونځي پکې نه و؟
ډېر کې څو مسلې دي کاروان صاحب. یو هغه سیمو کښې ښوونځي بند وو، زه چې مقرر شوم 1040 1060 ښوونځي بند وو، بیا ورو ورو څه خوانه مثبت کوشش وو، څله دې خوانه وشو، شپږ سوه خو شاد پورې ښوونځي بیا ازاد شو، یعنې تقریبا 50-50% ازاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کښې چې په دې 13 کلونو کښې هم ښوونځي بند وو او هم محروم وو او هم مظلوم وو، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کښې نه وو، دا ټولګي هغه سیمو کښې وو چې نور امکانات هم وو، یعنی د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کومو سیمو کښې چې ښوونځي سوځول یا بندول هلته معرف په مجموع کښې اجازه نه ورکوله، مګر شروع سلک تغیر راغی، ولې خو وخت هم کم و، امکانات هم کم و، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې هم ډېرې اوږدې، نو هغسې لازم چې خدمات ونه شو. اګر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله او هغه کښې 3200 ښوونځي جوړېدل، تقریبا 90% همدغه سیمو ته مخبر کړل، ول هغه ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو کو جدي، کوم وخت تاسو بله برنامه په دې جوړه کړه چې هغه سیمې چې محرومې وې او اوس خو هلته امن راغلی، امن چې راغلی اوس یو بنیادي توجه پکار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم دا ټولګي جوړ شي، دا کمیونټي بیس ایجوکیشن، او هم ورته معلمان تربیه شي، ځکه پخوا خو یو غټ علت دا و چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی، او د اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر 12 هلکانو ته اجازه هم ورکړی شو، یعنی دوه مشکل حل شو، اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنی که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کښې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، دادخواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي، ولې په هغه سیمو کښې چې اجازه خوشبګم پورې شته ولې مکتب نشته، د نامدې د وجې نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دغه لپاره یو بنیادي کمپین په کار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حد اقل په دې دوه برخو کښې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر 12 هلکانو ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره خو هم یو کار په کار دی، ځکه هغه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي وو، مظلوم پاتې شوي، اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کښې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همداراز محترمې قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعالې، او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د آزادۍ راډیو خپرونې اوس 24 ساعت اورېدی شئ.
وطن شین کی باغونا وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شین کی باغونا وطن وطنی مډو دې خدا وطن په وطنی مډو دې خدا وطن و وطن ته زما نه په پردی وطن کی غوخی پلونا وطن و وطن ته زما زما یادیگی او د وطن شینکه باغونه وطن وطن زمانہ پات کی گی وطن وطن زمان پات کیگی وطن وطن تا زمان زخم اوخ کی او دنیاز بینو سر گزینا وطن وطن تا زمان زمان یادیگی او دنگرار شم کی باغونا وطن مسافری می زڑن رکھلو وطن مسافری می زڑن رکھلو وطن وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا